آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چاره. د رادیو مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنې مو بیا هم په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړې ده. په هنر جاج کې د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس او رنگ سمیم په ننګرهار کې د تاریخي ابدو په اړه غږیږي.
دغه غونډه چې اوس موږ په دې باندې قانوني کیندنې شروع کوو، دا کم نه ده کم لس کلنه یا دولس کلنه پروژه.
په فنکار برخه کې اله ترنم ویون کې مولوي سید رسول مظهری سره د هغه په فن غږیدل یو.
ژړم خپل وطن ته غیږ ورکوم، په زړه کې خپل میهن ته غیږ ورکوم.
په زرپاڼه کې به د لرغوني هند یو تاریخي او فلکلوریک کیسه سندرا او چندنا واوري.
اباها اناها او چندنا به د کلی له نورو نجونو سره هر سهار د سیتاپور د اوبو لوی ډنډ تتلی.
په ادب جام کې به د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې شاعر واصل احوال واوري.
هغه مخ چې د اسمان د زمکې نور دی، تجلا کاندي په هر لوري حضور دی.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومې شپاړسم سرود واوري.
خدا زل خبر نور کسی نور تشمیان د زرینه په کلا نه دی، دغه پیغله په روح کې ویخه کړي.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
تاریخی ابیدی د یو بشری ټولنې تاریخ، فرهنگ او د ټولنیز کردار هغه برخه ده چې بشری ټولنې د خپل تیر فرهنگ د پاللو او یادولو په پار ساتي. تاریخی ابیدی نه یوازې دا چې د ټولنې فرهنګي قدامت روښانه کوي، بلکې د دغې ټولنې لرغونتیا او د دغې لرغونتیا بیلابیل اړخونه هم بیانوي. د نړۍ پرمختللي بشري ټولنې هڅه کوي چې خپل تاریخي ابدي وساتي. دا ځکه چې له یوې خوا د ټولنې تاریخي قدامت روښانه کیږي او له بل پلوه د خپل نیکونو لکړونو خبريږي. خو په افغانستان کې بیا اکثره تاریخي ابدي لمنځه تللي او یا خو هم لمنځه وړل شوي دي. دا چې دا تاریخي ابدي په هر هدف لمنځه وړل شوي، خو هغه شی زموږ په لاس کې دی، باید وساتل شي. موږ که په خپل سیمه کې تاریخي ابدي لمنځه وړو، دا په دې معنی چې موږ خپل پخوانی فرهنګ په لوی لاس لمنځه وړو. او کله ګډیر شرحي وکړو نو وبوایو چې د تاریخي ابدو په لمنځه وړلو سره زموږ د ټولنې تاریخي قدامت دروغجن ثابتېږي او په کار د چې تاریخي ابدي وساتل شي. په همدې هیله نننې خبرونه پیلو او په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د څېړنې کمیسیون څه د پاسه ډېر شکایتونه وڅېړل. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست او د رسنیزو د شکایتونو او سرغړونو د کمیسیون رئیس حسینې صافی په خپل شپږ میاشتنی راپور کې رسنیو ته وویل چې یاد کمیسیون د شپږو میاشتو د کار په دوران کې دوه ډېر شکایتونو ته چې پنځه رسنیزې سرغړونې او د شی رسنیز شکایتونه و څېړلې دي. نوموړی زیاته کړه چې د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د څېړنې کمیسیون له هیوادوالو او د رسنیو له مسؤلینو غواړي چې د رسنیو د سرغړونو په اړه خپل شکایتونه په مستنده توګه دغه کمیسیون ته ولیږي چې ورته رسیدګي وشي. د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د څېړنې کمیسیون خپل عادي غونډې په 15 ورځو کې یو ځل او د زیاتو شکایتونو د رسیدو په صورت کې فوق العاده غونډې په ونۍ کې یو ځل دایروي. د یاد کمیسیون غړي هر شکایت په واحده توګه ارزوي او څېړي او د هغه په اړه غور او تحقیق کوي. په پنجشیر کې د ګرځندوی صنعت رواچیږي. ټاکل شوې ده په راتلونکي کال کې په پنجشیر ولایت کې د ګرځندوی په برخه کې د 200,000 ډالرو په لګښت پانګونه وشي. د پنجشیر د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس غلام رسول وویل چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت فرهنګي معینیت د دغه ولایت په دره ولسوالۍ کې د تلکابین دستګاه په جوړولو سره په پنجشیر ولایت کې د ګرځندوی صنعت ترویج کړي. د زیاته کړه چې د تلکابین دستګاه جوړول په صورت کې به په دغه ولایت کې په سیاحتي سیمو په تیره بیا د شای دریا بار په هاوس کې د بهرنیو او کورنیو سیلانیانو او ګرځندویانو د تګ راتګ لپاره به ښه اسانتیاوې برابرې شي. تلکابین هوایي اسانسور دی چې له یو ځای څخه بل ځای ته د لیږدولو په موخه استفاده کیږي. هغه په پروان کې د امام اعظم رحمت الله علیه نړیوال علمی تحقیقی مرکز جوړ شو. د امام اعظم رحمت الله علیه نړیوال علمی تحقیقی مرکز د پروان ولایت په مرکز پورې اړوند جنگل باغ ساحه کې د پولیسو په روزنیز مرکز کې جوړ شو. د پروان والی فضل الدین عیار دغه علمی تحقیقی مرکز جوړول د امام اعظم رحمت الله علیه د فکر او کارنامو د رواجولو لپاره یو ګټور ګام وباله او د هغه د بډاینې په لاره کې د پوهانو او څېړونکو د پاملرنې غوښتنه وکړه.
تاریخي ابدي د بشري ټولنې فرهنګي تاریخ دی. د افغانستان اکثر سیمې د ځانګړو تاریخي ابدو لرونکي دي چې له جملې یې ننګرهار هغه ولایت دی چې ګڼې تاریخي سیمې لري. په جلال آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګې خبریال باز محمد عابد د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ له رئیس اورنګ سمیم سره په دغه ولایت کې د سبز آباد په غونډۍ کې د لرغونو آثارو د پلټنو او د تاریخي ودانیو د رغولو د کار جاج اخیستی.
هنر جاج ریسپ د دیار لسوا و نیوی کال د پاره چې د اطلاعات و فرهنګ وزارت له اړه ریاست ته کوم بجټ منظور شوه دی تاسې په دغه روان کال کې سمو کړی او پراتونکو کې سپ پلان کې لري.
مونږه ریسلور پروژې درلودلې چې هغه په شپږ نوي و نوي دوړو کلونو کې شامل وي. هغه جملې نه یو هم د ادګا په جماعت کې د عامه کتابتون جوړول دي چې چارې تقریبا پای ته رسیدلې دي او د نږدې ورځو کې به مونږ ته تسلیم شي. دوهمه پروژه زمونږ د اړې موزیم و چې دغه د دوی جری بزمکې له مونږ دیوال چاپېر کړ او هغه هم په همدې کال کې چارې پای ته ورسېدلې او د نږدې ورځو کې به مونږ ته تسلیم شي. دا پروژه دریمه پروژه زمونږ د سراج العمارت د ودانۍ رغول دي چې مونږ غواړو چې هغه د افغانستان ژمنی پایتخت وو. هغه په هغه کې مونږ د ختیځون په سطح باندې یو لوی موزیم جوړ کړو او دغه شان ګالري چې د ننګرهار د نقاشانو او زرګرانو او د لاسي صنایعو هغه د دوی آثار مونږ په هغه کې نندارې ته وړاندې کړو او د دوی هغه استعدادونه هلته وځلو. نو د دغه دوه پروګرامونو لپاره موږ د سراج العمارت ودانۍ د لاس لاندې ده او رغول کیږي. دغه یو درې کلنه پروژه ده چې سکل هم پروس کال هم دوام در سکل هم او کال ته به هم پاتنې وکال کې به جریان ولري او بلاخره کله چې پای ته ورسېدله بیا به د اطلاعات فرهنګ ریاست ته تسلیمیږي.
اوس دستي موصل لاس لاندې
او دستي یو پروژه چې موږ غواړو په ونه وکال کې موږ لپاره منظور شوې ده هغه د سبز آباد غونډې د تاریخي غونډې سپړنه ده قانوني کیندنې. نو دا غي هغه تدارکاتي مراحل پای ته ورسېدل د ولایت مقام نه دا غي هغه ورستي منځوري وشوله. موږ د سبز آباد غونډې ته لاړو او هغه غټون کې شرکت ته موږ غزا معرفي کړ. نو غواړو چې په دغه غونډې کې موږ قانوني کیندنی وکړو او په دې کې چې کوم آثار زموږ لاس ته راځي هغه به موږ موزیم چې د سراج العمارت کې جوړیږي هغه ته به انتقالېږي.
دغه غونډې تر اوسه پورې په کې لاسوهنې نه دي شوې. نو خود سره
او خود سره لاسوهنې پکې پتیرو کلونو کې شوې دي. البته په یو اویا کال نه نیولې تر پنځه اویا شپږ اویا کلونو پورې په دې کې غیر قانوني کړنې شوې له بده مرغه ځینې آثار به لوټ شوي وي. مګر یو ډاډ تر صدر کوم چې دغه غونډې ډېر لویې غونډې ده او په دې کې ډېر هغه په اصطلاح عمق ته څوک نه دي رسېدلي. دغه غونډې چې اوس موږ په دې باندې قانوني کړنې شروع کوو دا کم نه ده کم لس کلنه یا دولس کلنه پروژه ده ځکه هغه ډېره لویه غونډې ده او هغه کې ډېر تاریخي آثار شته استوپی دي پکې او پاره کې معبدونه شته پاره کې ډېر څه شته. نو دومره څه چې په دې غونډې کې شته هغه موږ په اړې موزیم کې لاندې درته
نظر یعنی دغه غونډې چې د سبز آباد کې وستاسي د کار لاندې ده دا هم د ګندهارا تهذیب نه خده.
بله بله دا د ګندهارا د تهذیب نه خده او دلته یو تمدن تیر شوی دی واقعا. نو دغه به موږ قانوني کندنې پکې پیلو. البته هغه به په رسمي ډول رکیږي دا افتتاح کیږي د اطلاعات فرهنګ وزارت د مشرتابه لخوا د ننګرهار ولایت مقام لورینا. نو هغه لپاره به یو مناسب وخت موږ دغه کوو او هغه به رسم پرانیزو. خو نو په دغه پروژه کې به په لومړي قدم کې موږ یو جالی تاوو ټول دا دغه شیدا غونډې دا به موږ یې هاته کوو. او دغه نو ویروس ته په دوه ورخه کې موږ د دې کې کندنې شروع کوو او څومره اثر چې موږ ته لاس راځي دا به مالته ځای په ځای ډیپو کیږي او د ډیپو نه به وروسته هغه صفائی دغه کیږي او هغه پورې به انشاءالله زموږ د موزیم هم ورته جوړ شوی او دغه اثر به بدل تر انتقالي.
یعنی په افغانستان کې خو به موږ سره داسې مسلکي کسان وي چې په پني توګه باندې کیندنې وکړي کنه د بهر نه به ورته هم ماهرین راغواړي.
او الحمدلله زموږ د اطلاعات فرهنګ وزارت په دوه ریاستونو کې موږ ډېر فنفني او مسلکي اشخاص لرو چې یو د باستر شناسي ریاست دی او بل د تاریخي ابداتو ریاست دی. او البته په خو وختونو کې د اطلاعات فرهنګ وزارت چې په کوم ځای کې کیندنې کولې بهرني باستر شناسان به راغوښتل. لکه اوس په اډه کې چې په دیارلس درشتم کال کې کمی کیندنې شوې د استاد کوهزاد په لارښوونه باندې هغه وخت کې چینایان او جاپانیان نه وو. سره د دغې سره سره هم هغه کیندنې شوې ډېرې غیر مسلکي شوې وې، ډېر اثار له منځه تللي وو. مګر اوس د اطلاعات فرهنګ وزارت دا وړتیا لري چې هغوی په ډېر تاکید سره او په ډېر احتیاط سره او په ډېر دغه سره ظرافت سره دغه کوم اثار چې کوم دي هغه راوباسي او هغه حفظ کړي او هغه ثبت او راجستر کړي او بالاخره هغه دغه صفایي وکړي او هغه تشریح کړي. دا ټول وړتیاوې انشاءالله زموږ په وزارت کې وجود
دغه د اډې موزیم ما چرته لوستي وو چې دا د کنیشکا په وخت کې د ګندهارا تهذیب مرکز و. په دې کې به هم ډېر بستاني اثار د ځمکې لاندې خوندي وي. یو څه خو به په دې جنګونو په وختونو کې د منځه تللي وي. ستاسې خیال څه دی چې په دې کې به اوس هم د ځمکې لاندې اثار موجود وي او که نه؟
ابې سبزه شوره معلومات لرمه د هډې موزیم چې موږ ته موزیم وایو معنا دا چې هلته موږ کوم آثار چې په دغه اډه کې موجود و هغه ټول په هغه وخت سره استخراج شوي دي. اول ته ورته موزیم جوړ شو، په دې موزیم کې ځای پیدا شو. نو د دغه غونډې هغه چې کوم دي تاریخي آثار دا کله چې دلته اسلام راغی، د اسلام په راتګ سره دغه وخت بودایانو آثارو د دفن کولو کوشش وکړه او هغه دفن کړ. څو سو کال وروسته په دې باندې بیا کیندنې وشولې. په دې لاسو درشتم کال کې په دې کې قانوني کیندنې وشولې او دا کیندنې وروسته ځینې آثار د کابل موزیم ته ویول شو تلته ساتنې په خاطر باندې. دلته هم ورته یو موزیم جوړ شو. هغه موزیم کې ځینې هغه آثار چې په یو ډول نه یو ډول تخریب شوي وو، یعنی د بدن ځینې حصے د تاریخي آثارو لمنځه تللي وي. نو دي کې موږ درې ډول آثار په هغه وخت سره په 1900 او 1900 کال کې استخراج شو. یو د تیکي آثارو، بل د چونی آثارو او بل هم د لرګو آثارو. نو دا ټول په دغه موزیم کې ځای پر ځای شو. نو په 1950 کال کې چې کله زمونږ د فرهنګ دشمنان راغلو په دې موزیم باندې حمله وکړله، دغه موزیم آثار په تمامه معنا لوټ کړل. یعنی هلته داسې کوم کیندنې نه دي شوې چې اوس پسه څوک راغلي و هلته کیندنې کړي غیر قانوني او یو شی راایستلې، بلکې دا موجوده آثار چې کوم هغه له منځه یوړل. نو په هغې کې د تیګو آثار چې کوم هغه دوی له ځانه سره یوړل او د لرګو آثارو ته اور واچو. او بیا دغه وخت حکومت چې کوم هغه بیا د دې اور د وژنې لپاره اطفایي وړلې، یو غیر مسلکي عمل وکړ او دغه اطفایو د اوبو په نتیجه کې بیا هلته چې کوم د چونی هغه تاریخي آثار او هغه بیا د اوبو سره له منځه لاړل. نو د موزیم آثار خو په تمامه معنا له منځه تللي دي. ولې دغه یو ټکی تر ډېره حده پورې امکان لري؟ ځکه دا معلومه نه ده چې په هغه 1903 کال کې چې کومې کندنې شوې دي آیا په تمامه معنا دغه غونډې دغه شوې پلټر شوې ده او که نه. زه ګومان نه کوم چې دا به په تمامه معنا پلټر شوې وي. نو که دې کې نورې پلټنې وشي، قانوني کندنې وشي، دلته به ډېر آثار نور هم لاسته راشي.
دغه په ننګرهار کې چې دا کوم موزیم جوړېدونکی دی، تاسې به وتوانیږئ چې دا د اډې د موزیم هغه پخواني آثار بیرته راانتقال کړئ؟
بالکل، دا خو ډېره ساده خبره پدې ده چې د اطلاعات کلتور وزارت ته به موږ وړاندیز وکړو چې کله موزیم جوړ شو نو هغه آثار چې په مرکز کې دي که چیرې وزارت لازم وګڼي، ځکه هغه ډېر مهم آثار دي که نه. نو د ځینو آثارو د آثارو د ساتنې دپاره خپلې قدمې او د اطلاعات کلتور وزارت خپله پالیسي لري چې کوم آثار چیرته وساتي. حتی ډېر آثار داسې دي د دنیا ځینې آثار چې هغه ډېر نابي او ډېر مهم هغه کله کله په ولسمشرۍ په ماڼیو کې ساتل کیږي. لکه زمونږ هم ډېر آثار مهم شیان چې وو هغه د ډاکټر نجیب په وخت کې ارت بیوړل شول، هلته د هغې حفاظت وشو. نو اثر ته پکتلو که موږ به هغه وخت کې وګورو چې ننګرهار حالات څه ډول دي او د اطلاعات کلتور وزارت کوم اثر لازم ګڼي چې موږ دلته انتقال کړي.
دلته موږ تاسو سره په ننګرهار کې په خوږیانو کې د مملې باغ دی چې په تقریبا سلور سوه یا سلور نیم سوه کاله قدامت لري. تیر کال چې د فرهنګ وزیر صاحب دلته راغلی و د هغه د بیا رغونې خبرې هم کوله. تاسو سپارښت نیم کړی وي نو هغه اوس کوم حالت کې دی؟
عابد صاحب یوازې د مملې د باغ مسله نه، د اطلاعات فرهنګ وزارت او د ښار جوړولو وزارتونو ته ولسمشر هدایت کړی دی چې تاسو هغه تاریخي او باستاني ساحې او آبدی چې رغولو ته ضرورت لري هغه ټول لیست کړي او د اطلاعات فرهنګ وزارت په مشوره دي د ښار جوړولو وزارت ته دنده سپارل شوې چې د انجینرانو په دواړو وزارتونو د انجینرانو په ګډه همکاري دي دغه تاریخي او فرهنګي میراثونه ورغول شي. په دې رابطه وزیر صاحب هدایتونه وړاندې په تیر ژمي کې هم دوه ځلې که درې ځلې پلاوی راغی او هغه پلاوی نو موږ سره دلته مجلس وکړو د ولایت په مقام په سطح باندې. نو موږ ځینې هغه تاریخي ځینې چې کوم دي د غازی امان الله خان د مزار په شمول دا موږ دوی ته وښودل او دوی د دې نه خپل رپورټونه برابر کړي دي، خپلې نقشې هم جوړې کړي دي او وختن په وختن د موږ نه غوښتنې کوي چې تاسو یعنې د شهرسازۍ ریاست د موږ نه غوښتنې کوي او د شهرسازۍ وزارت د موږ نه دا غوښتنې لري چې تاسو خپل تاریخي آثار موږ ته معرفي کړي چې په هغې کې موږ ټول دغه د باراباس مسیح مو ته معرفي کړي دي، د هجرت کلي استوپې مو ته ښودلې دي، د مملې بڑ متخودل دے نور صاحب چاغه بستانی او تاریخي وي خو مهمه پکې ده دي دا مونږ هغه ته معرفي کړی هم دي تقریبا یوشت تاریخي سیمه مونږ دوی ته معرفي کړی دي او ان شاء الله د دوړو وزارتونو د غړي همکاري په نتیجه کې به ندی په رغونه باندې کار وشي.
مولوی سید رسول مظهری په پښتو ژبه ترنم کوي، د مورنۍ ژبه په شهیده خو ترنم په پښتو ژبه کوي. د اکثر وخت دینی او وطنی اشعار ترنم کوي او وایي چې لډیر په خوار هيسي د ترنم لار نیولې. له ښاغلی مظهری سره په فنکار برخه کې زموږ همکار همایون هیواد د هغه په فن خبرې کړي.
فنکار
لکه مو وخت رئیس تاسو ترنم کوي؟
ترنم زمنګا تقریبا داسې ولس اتلس کاله بکیږي چې په دغه ترنم میدان کې مونږه ترانه وایو او دا سلسله زمنګا جاری ده.
څنګه راغلی دی خاطر او ترانه ویل دی پیل کړل؟
ما به دا ترانه د شعرا او اوریدلې او په دې کې چون کې زه په دې خپل आवाज نه پېدلم چې زما आवाज څومره ټولنه کې یا په اجتماعیت کې دا څومره تاثیر لري خو ما به دا ترانه په یادو مسجد کې به مې ویلې، به د مرګرو په هغه پنځشنبه ورځ چې کوم اصلاحي پروګرامونه یې هغه پروګرام کې به ما بیا استادانو زرا پاسولم. رورو رورو داسې وخت راغی چې ما کیسټې پیتی ډکې کړې او بیا داسې وخت راغی چې خلکو د اجتماعاتو ته جلسو ته داسې ودونو ته داسې دستربندۍ ته زه بیا خلکو غوښتم نو بیا نور هم زما دا توجه دې طرف ته پیدا شوله. نو په دې کې چې دنو بیا ما بس دا ترانې ډېر خلکو خوښې کړلې.
هغه شعرونه چې تا په ترنم کې ویلي موضوعات یې څه وو؟
موضوعات یې داسې په علمي بخش کې وو او داسې اصلاحي بخش کې دا ترانې وې، لکه د علم په حصول کې وو، داسې اصلاح په رابطه یا د توازو په رابطه یا چې دی کنه داسې نور اجتماعي ګټو په رابطه شعرونه به ترانې وې. نو ما به ویلې داسې ترانه به ما نه ویلې چې هغه به داسې مثبته نه وه، داسې ترانه به ما ویلې چې د هغه فواید به ډېرو شایقین به ډېرو دغسې ترانه به ما ویلې.
یوه نیوکه چې کېږي هغه دا ده چې په افغانستان کې هغه کسان چې ترنم کوي یا ترانې وایي دغه ترانې تر ډېره شعاري وي، مثلا د یوې ډلې شعار وي، د هغې ډلې په ګټه وي، هغه شعر ته پکې ډېر پام نه کېږي، دقیق انتخاب نه کېږي. تاسو چې کومې ترانې انتخابولې دې چې ته مو پام کوو چې باید عالي شعر وي، داسې چې شعار نه وي.
موږ به کوشش داسې کولو چې داسې اجتماعي انداز باندې ترانه وي چې نه چا پورې تړلی وي، نه په چا تنقید وي، نه په چا دغه وي، بلکې زمونږ لوی هدف به دا و چې په هغه ترانه کې په یو اجتماع کې، بلکې عام د مسلمانانو ټولنې دپاره د اجتماعیت فکر به مونږ ورکړو. مثلا داسې د اسلام د دین د وطن او چې دی که نه دغسې تعمیري فکر به مونږ خلکو ته ورکړو. داسې یو محدود ترانه به مونږ کوشش دا کولو چې دا نرانه
اوس که یو څه را واورو.
زما ژوند د زما ځان افغانستان، زما روح په ما ګران افغانستان، زما ژوند د زما ځان افغانستان، زما روح په ما ګران افغانستان، جوڑ می نیلتا سر سابتا، جوڑ می نیلتا سر سابتا، نو عیان تا بیان افغانستان، زما روح پما گران افغانستان، زما ژوند زما ځان افغانستان، زما روح په ما ګران افغانستان. ای ښایستا 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 وطن، ای ښایستا 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 وطن، ای جانان 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 افغانستان، زما روح په ما ګران افغانستان، زما ژوند د زما ځان افغانستان، زما روح په ما ګران افغانستان.
مظهری صاحب، نن سبا چې کومې ترانې یا په ترنم کې څه ویل کېږي، ډېر یې د سندرو په طرزونو کې ویل کېږي. دغه کسان چې ترنم کوي، یا دوی خپله طرز نه ورته جوړوي، که جوړولی نه شي.
نو دلته دوه دغه دي، یو خدا دی چې دغه کوم کس چې وایي د هغه په دغه باندې، نو خپله داسې ملکه یا استعداد نه لري چې یو ځان ته طرز ورکړي. یو دغه ده چې دا کوم شاعر چې جوړوي، نو دی هم چې دی نو دغسې په هغه طرف ته جوړ کړي. نو دغه دو مشکلات وي. خو بیا چې کله سړی خپل ملکه یا تجربه یو څه استعداد پکې وي، نو هغه بیا کوی شي چې دی کنه په هغه طرز ونه وایي یا په هغه طرز جوړ نه کړي. لکه زه په خپله ذاتي چې دی زما خپله چې دا څومره زه دا ترانې ما ویلي دي، نو زما کوشش دا وي چې ده ته یو ځان ته طرز ورکړو. لکه دغه ترانه چې تاسو اوس واورېدل دا د وطن په رابطه، نو دا د کوم سندرې په طرز نه دی، دا یو ځان ته طرز دی. نو دغسې وي بعضې کمزوریانې بعضې شعراو کې یا بعضې ویونکو کې داسې وي چې هغې په عینې هغه سندرې په طرز یې جوړوي.
نن سبا چې کومې ترانې ثبتېږي، په دې کې بیا هغه د کمپیوټر هم ډېر رول وي کنه، چې ایکو ورکوي. تاسو هم چې کله یو څه ثبتوئ، ایکو ورکوئ یا ځینې نور شیان پکې کاروئ کنه؟
نه، زما خپله چې دی اول نه تر دې وخته پورې ما څومره ترانې ثبت کړي دي، پیتی دي کیسټې دي، نو په هغه کې د کمپیوټر چې دا د ټونر آواز دی دا موږ نه ده ورکړی، ځکه چې دا یو قسم هغه خپل آواز باندې بې اعتمادي ده. صرف هغه ایکو او صدای بازگشت چې ورته وای هغه خو مونږ ورکړی دی ساده. هغه نو ماورا چې دا اوس موجوده وخت کې چې کوم د کمپیوټر آوازونه دي یا بازی چې نو دغه آوازونه نه ما ورکړی دي او نه ورکوم.
هغه وخت چې په موسیقي بندیز ولګیت ځای ترنم ونیو، اوس چې موسیقي هم شته، آیا دا ترانې هغه سیمینوال لري لکه پخوای چې درلودل؟
او اوس هم چې دی کنه ډېر مینوال، به حد مینوال لري. مونږ د هغې نه یو به دا د شاهد په طور دا ووایو چې اکثر په دې ودونه کېږي، په دې هوټلونو کې دینی مجالس جوړېږي، د ناتخوانه یو مجلسونه جوړېږي، او د تلاوت د قرآن پاک د قاریانو او د علماو د بیانونه. نو بیا موږ ګورو په دې اجتماعیت کې چې د ترانو هغه شایقین او خلکو چې دی کنه دې طرف ته ډېر توجه ده.
اوس که یو بل ترنم واورو.
ژاړم او خپل وطن ته غېږ ورکوم، په زړه کې خپل میهن ته غېږ ورکوم، ژړم او خپل وطن ته غېږ ورکوم، په زړه کې خپل میهن ته غېږ ورکوم، په زړه کې خپل میهن ته غېږ ورکوم. لکه نسیم چې تاول زلفو نشي، لکه نسیم چې تاول زلفو نشي، داسی ستی چمن ته غېږ ورکوم، په زړه کې خپل میهن ته غېږ ورکوم، داسی ستی چمن ته غېږ ورکوم، په زړه کې خپل میهن ته غېږ ورکوم. ژاړم او خپل وطن ته غېږ ورکوم، په زړه کې خپل میهن ته غېږ ورکوم، په زړه کې خپل میهن ته غېږ ورکوم.
د هند لوی وچی یو شمیر لرغونی کیسی داسی دی چې زموږ د زینو کلماتو د جوړیدا سبب ګرځي، او دا کیسی موږ ته د هندو آریایی ژبو د یووالي ثبوت وړاندې کوي. د زرپانی په نننۍ پاڼه کې مو د دراوړي ټبر یو مذهبي کیسه راخستې.
سندرا او چندنا، لیکوال پوهنیار محبوب شاه محبوب. له میلاد شاوخوا 5000 کال وړاندې د هند لکنو په سیتاپور کې یو قبیله د بټور تر مشرۍ لاندې اوسېده. دا سیمه نسبت نورو ته آباد او سرسبز سیمه وه. د دغې سیمې اکثره خلک په کښت بوخت وو. د نورو سیمو له خلکو یې ځانونه نجیب او مخور ګڼل، خپلولي راکړه ورکړه او نورې اړیکې یې هم د دوی خپلمنځي وې، او د نورو سیمو خلکو سره یې راشه درشه هم نه کوله. دا خلک په قوم دراوړ وو، او د دراوړو نوم د هند اصلي خلکو لپاره استعمالیږي. دا یو ډیر لرغونی قوم وو او اوس هم په جنوبي هند کې شته. په تاریخي او اسطورهي حواله 25000 کال وړاندې آریایانو د هندوستان په ګڼ شمیر سیمو حمله وکړه، چې په هغه وخت کې هندوستان کې دراوړ نومې قوم مېشت وو، او دا سیمه د دوی په ولکه کې وه. دراوړ ډیر شریف او عزتدار قوم ګڼل کېده. کله چې آریایانو په دوی حمله ترسره کړه، نو دوی یې د هند د شمالي سیمو څخه جنوبي سیمو ته وځغلول، او یوه ډیره کمه برخه یې دلته پاتې شوه. دراوړ لاړل او هم په دغه جنوبي سیمو کې آباد شول. اوسنۍ زمانی کې مهم دراوړي توکمونو کې تامل، ملیالم، تلګو او داسې نور له ټولو لوی نسلونه دي. په سیتاپور کې پاتې مشته قبیله د دراوړ پورې تړلې وه. د دغې قبیلې مشر بټور و. د سیمې ټول مشکلات او ستونزې د بټور په فیصله پای ته رسیدلې، او هیچا د ده له فیصلې او پریکړې سرغړونه نه شوای کولای. بټور درې لونې درلودې چې مشره یې اباها، منظومه یې اناها، او کشره یې چندنا وه. چندنا د کورنۍ نازولې او شوخه کشره وه. ټولې کورنۍ یې ځانګړې مینه ورکوله. هغه په پلار ډیره ګرانه وه، ځکه چې کشره او نازولې وه. اکثره وخت به چندنا د خپل پلار له افامرو هم سرکشي کوله. اباها، اناها او چندنا به د کلي له نورو نجونو سره هر سهار د سیتاپور د اوبو لوی ډنډ ته تلې، او هلته به یې لمبا کوله. له دغه ډنډ یوې خوا یوه لوړه غونډۍ پرته وه، او نورې خواوې یې ونو پوښلې وې، نو ځکه خو به نجونو په ډېرې آرامۍ سره لوڅ لمبل. د پسرلي سهار و. د کلي نجونې بیا په یو ځای د ډنډ خوا ته لاړې. په ډنډ کې د نجونو د مستۍ شور اورېدل کېده. د پسرلي د تازه هوا وږم، د ډنډ په غاړه د ناستې نازولې چندنا پستې زلفې خورولې. ناڅاپه د نجونو شور شو. هلی په اوبو کې تمسا ده، هلی چې خوري مو. له شور سره سم ټولې نجونې د ډنډ غاړې ته په منډه شوې. د ټولو غنم رنګي بدنونه لمر ښکل کړل، او په یوه شیبه کې ټولو جامې واخوستې. شیبه وروسته له ډنډه یو تنکی ځوان راووت. هغه له ځان سره مسکو، او د ډنډ په غاړه شا په تخته پریوت. هغه ژوره ژوره سا اخیسته چې د چندنا لرګی یې تر زنې را ورسید. چندنا په غوسه ورته وویل، دلته څه کوې؟
هلک هیڅ ځواب ورنه کړ. چندنا په غوسه وویل، ژر شه ووایه، ګنې اوس مې پلار درپسې راولم او زما د پلار خدمتګاران به تا ټوټې ټوټې کړي. هلک په ظاهره سم شو او له سمېدو سره سم یې له چندنا د بانس کوچنۍ لخته واخیسته او له دې ځایه روان شو. دا هلک څو ورځې د کلي په غاړو کې لیدل کېده، خو هره شپه به ډنډ سره په نږدې غونډۍ ناست و او په دراوړي ژبه به یې ترنم کاوه. د کلی خلکو هره شپه د دغه ځوان ترنم اورېده، که څه هم دا د دوی د کلي د اصولو خلاف کار و، خو د هغه ترنم دومره خوږ و چې چا هم غږ نه کوه. بچور هم ترنم اورېده، خو دا چې په چندنا دا ترنم ښه لګېده نو د چندنا لپاره یې غږ نه کوه. غونډۍ د بچور د کور له بالاخانی ښکارېده او هره شپه به چندنا له خپلو خویندو سره یو ځای په بالاخانی کې د دغه ځوان د سندرو اورېدو لپاره ناسته وه. دغه ترنم به په چندنا ځانګړی اغېز کاوه. د ترنم له پایله تر پایه به یې له خولې غږ نه ووت، او کله به چې ترنم خلاص شو نو ویل به یې چې خدای د یوه ځوان په شکل سیتاپور ته راغلی او دلته پر موږ خپل خوږ غږ اوروي. څو شپې تیرې شوې خو ترنم ورک شو. چندنا له خپلو خویندو سره بیا هم د ځوان د ترنم په انتظار وه، خو د ځوان درک نه لګېده. اباها او اناها د خوب خونې ته لاړې، خو چندنا د یوه داسې غږ په تمه ناسته وه چې د دې د زړه تارونه یې چړلي. سپوږمۍ جګه ولاړه وه. چندنا غونډۍ ته کتل، له لرې یې یو سیز وکوت چې پر غونډۍ ګرځي. په زړه کې خوشحاله شوه او فکر یې کاوه چې اوس به بیا ترنم شروع شي، خو له ډېر انتظار وروسته هم د ترنم غږ پورته نه شو. چندنا پر غونډۍ عجیب تصویرونه کتل. هغې ته داسې ښکارېدل چې خدای د دې په انتظار دی او چندنا ته د ورتګ اشارې کوي. هغه له ډېرې بېقرارۍ نه له کوره راووته او د غونډۍ په خوا ولاړه. په لاره یې رنګه رنګ فکرونه سرته راغلل، خو د ترنم د اورېدو تندې دومره پسې اخیستې وه چې تیارې ته یې هم ونه کتل او پر غونډۍ ورپورته شوه. هلته یو ځوان پر غونډۍ قدم وهي، کله پورته لاړ شي او کله ښکته. په لاس کې یې د بانس د ونې یوه کوچنۍ لښته نیولې، کله کله په لښتې خپل نیم لوڅ بدن وګروي. بعد یې د خوله شوي بدن خوشبویي د چندنا په سپږمو ورننویسته. چندنا ټوخی وکړ. ځوان د چندنا په طرف مخ راواړوه. چندنا وویل، ولې نن شپه ترنم نه کوې؟ ځوان غلی و. چندنا وویل، زه ستا د ترنم لپاره دلته راغلم، ما ته ترنم کوې؟ ځوان ترې وپوښتل، ته څوک یې؟ چندنا، زه د دغه کلي د مشر بټور لور چندنا یم. او ته؟ زه د نابینګر د یوه کلال زوی یم، نوم مې سندرا دی. چندنا، نو ته ولې د شپې راځې؟ سندرا، زه خو ټول وخت همدلته یم. چندنا، ستا غږ کې ماته خدایي خواږه ښکاري. سندرا، له خدایه زار. چندنا، نو ته ولې ترنم نه کوې؟ سندرا پرته له کومې خبرې په ترنم پیل وکړ. په لوړ او سوزناک غږ یې د کلي نیم ویښ خلک پوره راویښ کړل او چندنا د هغه مخې ته په حیرت کېناسته. شیبه به لا نه وه تېره چې د سندرا له غږ سره د ګونګروګانو او بنګړو شرنګ ها هم یو ځای شو. اوس چندنا ناسته نه وه، بلکې هغه هم د سندرا د ترنم سپېڅلي غږ له ځان سره وړی وه. شپه په ختمېدو وه چې له یوې ډېرې لویې کړیکې سره د ترنم او ګونګروګانو آواز بند شو او څو کریغې نورې هم له غونډۍ راپورته شوې. له همدې سره د کلي خلک له خپلو کورونو راووتل او شور جوړ شو. سهار د غونډۍ پر سر دوه جسدونه په وینو سره پراته وو او د راجا بټور خدمتګارانو په وینو سرې تورې په تیکو منډلې وې. له هماغه وخته وروسته به هره چهارشنبه شپه له دغې غونډۍ د ترنم او ګونګروګانو سوزناک غږ راتلو او د دغې سیمې خلک سندرا ته د خدای په حیثیت قایل شول. د دغې سیمې خلکو به د چهارشنبې په شپې د سندرا یا د سندرو د خدای عبادت کوه. دوی به سندرې ویلې او د سندرا او چندنا څخه به یې د مغفرت دعا غوښتله. په دراوړي ژبه کې سند د سندرې په معنا کارول شوې کلمه ده. نو همدا دا چې د سند د کلمې پر بنیاد د سنگیت، سارگم، سرود، سندری، سندری او سانگ کلمې جوړ شوې، چې دا کلمې په بیلابیلو ژبو کې د سندرو په معنا کارول کیږي. دراوڑیان او د هندوی مذهب پیروان اوس هم سندرو او موسیقۍ ته په ځانګړي تقدس قائل دي، او دا ځکه چې دوی د دغې اسطورۍ کیسې په استناد وایي چې سندرا د دوی یو ربل نه وو چې ترنم به یې کاوه، او د همدغه ترنم له امله د هغه وخت خلکو قتل کړی. د دراوڑیانو نڅیدونکې ښځې اوس هم ګونګروګان په پښو کوي، او د نڅا پر وخت ګونګروګان اړین دي، دا ځکه چې دا د چندنا نښه پاتې ده او نڅا سپیڅلې کوي. دوی موسیقي او سندرې ویل خدایي او سپیڅلی کار بولي، او دا موسیقي د روح د آرامۍ او پاکۍ په معنا غږوي.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د روحاني نهضت د یو بل تکړه شاعر او مبارز واصل د ژوند احوال راخسته. د ادب جام دا برخه سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
واصل د پیرنوخان د ډلې په قطار کې واصل هم یو روحاني تکړه شاعر تیر شوی دی. د واصل د شعر غږ په 11 هجری پیړۍ کې پورته شوی او خای تر 1000 هجری پورې ژوند کړی وی. د شاعر په باب راوروسته شاعرانو لکه خوشحال خان خټک، اشرف خان هجری، شیدا، حنان بارکزی او داسې نورو یادونه کړې ده. د واصل بشپړ دیوان لا تر اوسه پورې نه دی چاپ شوی، خو دومره ویلی شو چې د خپل وخت یو پیاوړی شاعر تیر شوی دی، ځکه چې د دغې دورې او یار او وروسته شاعرانو د ده د کلام او وینا ښه ستاینه کړې ده. خوشحال خان خټک دغه شاعر د دولت لواڼی سره یو ځای داسې یاد کړی دی: که دولت وو، که واصل وو، که دا نور وو، که دولت وو، که واصل وو، که دا نور وو، په خبرو مې د هر یو ریش خند کړ. خوشحال خان خټک په بل ځای کې وایي چې د موګه په حساب دی، چې د موګه په حساب دی، هیڅ مې نه دی واصل هیر. له نیکمرغه په دې وختونو کې د بایزید په اړه د نړیوالو سیمینارونو له برکته د روحاني دورې ډېرې پټې خزانې را برسېره شوې، او دا لړۍ لا هم روانه ده. په دغو پټو خزانو کې یوه هم د واصل یوه ببولله او 15 غزلې د ملا اختر له بیاز نه د بایزید د سیمینار په ویاړ د واصل د څو شعرونو په نامه یوه کوچنوټې رساله د پښتو ټولنې لخوا چاپ شوه، او د واصل د نورو اثارو پته تر اوسه نه ده لګېدلې. خو ګورېدونکو، دا هم د واصل له شاعرۍ څو بېلابېلې بېلګې: اے درسم دریا پیل مستا، اے درسم دریا پیل مستا، د توحید آل بیزار له خود پرستا، اے درسم دریا پیل مستا، د توحید آل بیزار له خود پرستا، څو زما رضای ووی د تا بلا، څو زما رضای ووی د تا بلا، دوی کې به ما نمو می واصله. هغه مخ چې د اسمان د زمکی نور ده، هغه مخ چې د اسمان د زمکی نور ده، تجلا کاندې په هر لوري حضور ده، هغه مخ چې د اسمان د زمکی نور ده، تجلا کاندې په هر لوري حضور ده، اے واصله د ګمان له اهل مشا، اے واصله د ګمان له اهل مشا، د پیالی گناه به او بخی غفور ده، د پیالی گناه به او بخی غفور ده.
د راډیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو اوریدل چې زرینی کک ته د ساکانو په ننګ د ګرز راخیستو او د جنگ میدان ته د راوتو پیغورونه ورکړل او د کک له درباره ووته. دا چې په شپاړسم صورت کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
بیا د کک را پارېدلې وسوسې دي، ولولې دي، پټې پټې تلوسې دي، نا بللې میلمنې بیا لیونی کړ، په یوه شپه کې جوړ ترې بل سړی کړ. کک د نویو احساساتو پټال زانګي، د ملک زرینې ښکلا لوټلی، یو ځل بیا یې زړه نری نری تخنیږي. دا زړګی څه بل هوسه ملامت دی، کله دلته کله هلته مینیږي. د ګلبوی د بیلتون غم لا تازه دی چې د بلې په پیکي پورې زنګیږي. خدا زل خبرې نورې کیسې نورې، تش مین د زرینې په ښکلا نه دی، دغې پیغلې یې په روح کې ویښه کړې، د هیواد او د ټبر نوې جذبه ده. دا ځل مینه د هیرمند او ساکستان ده، دا ځل عشق د یوې بلې خوږې مور دی، د غیرت دی، هم د ننګ او د پیغور دی. دا ځل نورې مینې ډېرې زورورې، د دښمنو له تور نیت اندېښنه ده، د ګلبوی او زرینې توپیر ډېر دی. شهزادګۍ وه بل هوسه دروغجنه، پوهه لږه کبرجنه په زړه سخته، خو ملکه زرینه په سیاست پوهه، د ټبر پر درد درمنه لږ مغروره، د هیرمن په اوبو وتې ملا تړلې، د ساکانو د یووالي ارمانجنه. زرینه یوازې ښکلې پیغله نه ده، زرینه یوه هوښیاره ملکه ده، ښایي دا به جاذبه د ګډ ټبر وي، ښایي دا به وي خپلوي د ګډې وینې. ګلبویا په وینه بل څوک وه، پردی وه. آه د مینې او د وینې څه توپیر دی؟ ما ګمان کړ چې ډېر لوی انسانیت دی، په دې منځ کې به د وینې خپلوي نه وي، قومیت به انسانیت کې نه ځایېږي، عشق به نه پیژني پولې د خپلویو. ما ګڼله چې تر هر څه زورهوره له انسان سره د بل انسان د مینه، عاطفه به نړوي د ټبر پولې. ما ویل هر انسان به ګران په بل انسان وي، هی ارمان چې داسې نه ده، داسې نه ده. هر انسان ته خپل ټبر تر نورو ګران دی، دا مې ولیدل چې څنګه یوه پیغله زاروي تر خپلو ګټو خپله مینه، قرباني کړي خپل میان تر خپل هیواد، وژني خپله عاطفه د ټبر مخته. څومره سخته، څومره ستوغه دا پوښتنه. یو خوا مینه د هیواد او د ټبر وي، بل خوا عشق لکه معبود د زخمي زړه وي. د دې دواړو ترمنځ کوم یو را اخلي؟ ګلبویې پکې هیواد و ټبر واخیست، اورې پورې د خپل زړه پر دنیا گئی کړ. زه یې وشړلم زړه او حافظې نه، خو زرینه، خو زرینه خدای زده راغله له کوم ځایه. یو ناڅاپه یې بدل زما جهان کړ، زه یې وویستم له پوچ دنیا گئی نه، زه یې راوستم له ځانه بېرته ځان ته. خوبه ولی لیونی او مستانه وم، زه ډوب کړم د هیرمن سړو اوبو کې، یو ناڅاپه یې لزده را بهر کړم، کړم لاهوی د یو بل عشق په څپو کې. زه یې راوستم او بیرته یې سهاک کړم، د هیرمن په ننګ یې پورته کړم لزمکې، د هیواد په عشق کې ښکته کړم اسمان نه. زه یې بیرته پر پښو ودرولم، زه یې بیرته پر پښو ودرولم، یو ځل بیا یې مخامخ کړم و دښمن ته، د عشق نوی شور یې ویښ کړ زما په روح کې، یو ځل بیا یې هیله من کړم ژوندون ته. پر دوه لارې یې حیران یم درولی، پر دوه لارې حیران یم درولی، نن څه وکړم او سبا ته چیرته ولاړ شم؟ چې بل ځلې څوارلسمه سپوږمۍ خیژي، چې د تورو شرنګۍ پورته شي فراه کې، د هما د خوم تر څنګ غمجن کینم، که ګرز واخلم د هیرمن په نن ولاړ شم.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶